سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات د امریکا پاوز وای په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د بریټ پر مهال کومه غلطی نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
تعریف مې چې ما خاطر هنوز غرامات پرداخت نشده ده، هر جای بری کماره می کشه، نمی خواست ماسته که کماره بکشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بی وزلی
د واده جهزیه نور شندیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداز دي چې مثلا دوه درې کال نامزاد پاتې شوی دی.
په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې په موکړې د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړی.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د بریډ په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې بریډ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوې ده سبا د امن پنوم د کابل پنوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راشوندې کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واوري. کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د بریډ په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریډ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون لس بلکې وګړي وشل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې پلاتون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید تر سره کون کې ټیم ارزول او پر اساس د غبرید کړو. د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کونکو مکالمه هم ارزول دي. جنرال سید وای د ند مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دې سرغړونه شوی. هغه هم دارنګ وویل چې داسې څه هم ند مندل چې کوم کاستي داسې بې پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې خکیل دي او عادت دې سبب شوی چې دا پیخره منست شي. پینټاګون د دې پیخه پاړه د خپل څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټي پټ دی چې نه دی خبر شوی. د امریکا د بی پلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته لاغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه غبرید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووشل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاین، اسمایی، سیمور غلبورس، هری رود، طوفان، میوند تلان، د باسین سپی او د هندوکش عقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان د هند په وړاندې پرونی لوبه د شپږ شپېته منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شل اوریزه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلینډ او نامیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچی پلاوی مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژان سوای د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خبرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله ده. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سکل سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولیدونو څخه د ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ څو ګلان، شمې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د یو برید له عمله د وژل شویو کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستان وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کوری بمبارد شو د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خدا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا 3 میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. چې ژر تر ژره باسي د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي ویله هغې وروسته چې کورې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نه شو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 5 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هیڅ ډول نظامی قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوال ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پلټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی و.
The investigation found no violation.
د دې څېړنه کې موږ نه د قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوې. هغه څه چې موندل شوې د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونې دي چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. د دې لامل شوې چې دا پیښه
رامنځته شي.
د هغه په خبره د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکي مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کوله، ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې په نښه کړي وه. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي قومانداني مشر جنرال کین مکینزي دا ومنله چې دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیدي تېروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوې اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرې څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سم د وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اورید چې وای ژوند د لګواک سره مخامخ دی او متحد ایالاتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیخته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینه وای د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې لمشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوړو خواو ترمنز د دې مذاکراتو منځګرتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی وو خو دې ډلې رد کړی وو. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنې دوره حصے په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2مه له مشال راډیو سره په مرکه کې روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوز هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبري روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 14 پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپل وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینه وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلی سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د ازادۍ په چپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خپرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبې نه یعنی د همدغه روانه شنبې چې بل سبا کېږي له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوې جمهور رئیس محمد اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بیګټی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د 4 شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټولګټونو حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 13 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو په تیر شلو کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. خاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بیچارۍ مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. د خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لمړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملی کړي.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبري بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 شنبې پر اوسه ویل د دې خبرو مشيبه اروپای ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکزی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټه په برخه کې د اروپای ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیله مندې چې تهران دې چمتووي چې دې خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې شمندې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای کمرست ورسره ونشي پر روان ژمی کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابل له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وای د پخوانی حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودي او له بلې خوا د خوراکي توکو به هم کموي. د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
اوی کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکې ده. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوا د کورنۍ غړي کم په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرې ده. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوای نش دا چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو دي پاره دبليو پی لو خوانه کومه وختي ورډه مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال دا چې نور څه چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې اوس زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لک سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی. د امارت اسلامي نه انداز نړیوالو مؤسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همدارازې زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړې. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانان چې په شاده سره سوالي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والي دي په جنت وی هم نه ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زبری دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسی او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي دوی په شراب باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانی نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچه باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګان خوراکي توکي او څومره چې دي وسې څومره بندرونه راخلا شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګان ګرانډ وان یاره د څه لګ څلو په یا د 100 روپۍ دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی ما دا دومره پیسې خلاصيږي دا څل باندې خلاصيږي خو دا ډېر ظلم او زیاتې ده چې بندرونه خلاصيږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي راډیریږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی دغه تاجران چې کوم سوداګانی په بیان قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارنې دکاندارانو ته هم د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېر جګي اندازه باندې سوداګانی خرڅيږي. کله کله بدی منځ تصمیم هو وروښو چې کله د افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګل دین څنګه ورواز
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کډغه به ځای لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړ شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو راپور ته غوښ شي.
ګلشن محمدي څو ورځې وړاندې په ډلې زواده کې واده شو. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. ګلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو د چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم شي. نو موري زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بل رضایت د طرف اومدیم هم حاجی آقا
زه د دواړو لورو خوخه دل ترغلی ما هم د حاجی آقا خوخه او هم زما خوخه ځکه چې ویزای لګښتونه می خوښ نه دي
اضافي ما خوښ نه داشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بیځای دودونو مخنیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمول غوښتنه کوي. دوی وای بیکاری، غریبي او تقریبا پټه په ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بیځای لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسن زاده چې لدریو کال کوزدی کول او ورسته لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناشته د وای بی ځای سیالی او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوی چې ځوانان لډیره ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو اول ور غټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نو موړی جاتوی ځینی غریبی کورنۍ د سرمایدارو خلکو سره سیالی نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. هغوی د خپل شړی سره پخې غزوي.
خلق بیخی بیوزل سوی دید اقتصاد نشته دی کاروبار نشته دی لبل خواده واده جهزیه نورشان دیر قیمت دی دیر زوانان دست دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی دانو واس نلره چی واده بیو که او کچر دی دستی مثلا دست جمعی واده ترسل سی دا دیر شبه به دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همدارس کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکه د بریډ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې خي چې د غبرید سره قانون تر پخو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې خکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه منځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا ګیس له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راشوند کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیلېږي. د خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو خپل د بوسنی ارزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ او د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوډ ګوډ کې نن د دیوالۍ د جشن منزل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او دری اویا منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د څلور اویا منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 50 اوورونو کې 58 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی او داسې تمه ده چې ډیر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. خو له هغه مخکې په موکړی سپورتي خبرونو ته
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د څلورو لوبډلو ترمنځ وشي، د دوو نورو لوبډلو په ورزیاتي دو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لس ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول دا سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپي سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تک چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یاد لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه یې وړي او دوه لوبې یې بایللې او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبې ورځې لوبه مهمه بولي او ازادي راډیو ته ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته خی لار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. د په دې لوبه کې د هندستان لوبډلې لومړی توپ هنه وکړه او د افغانستان لپاره د 211 منډو هدف پټاکه په افغان لوبډلې ټاکلای هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیگ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګول وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پرتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه څښاک یا نوشابې چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابې روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل توان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنا چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظر اوړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي په کلمو کې ډیر ناخوالی رامنځته اوړي، خپل د کلمو او د معده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغه کې باید د خواړه ډیر زر په څلور ساعتو کې باید دفع شي، دغه نه مخنیوي کوي. نور قبضی